د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدلې شئ. دا به هم واوري چې ترکیې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د مرستو نوې ژمنې کړې دي. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع په کار ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له بیرې د ترکیې د سرحد خواته روان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع په کار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د امنیت شورا د اعلامیې په حواله ښاغلی اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواوو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیې کې د ښاغلی اتمر د وینا هم راخیستل سوی چې ویلي دي افغانستان د داعش ډلې خلاف په جوړ سوي اتلاف کې تازه شامل سوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ خطر امن ته خطر دی. د ترکیې د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د اورزګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې وویشت او د وژلو مسؤلیت یې واخیست. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار ده. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالات لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار ده.
شغلی بیدار ویل چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې ده. د میدان وردګ ولایت د څلورو ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته ویل چې د چاک، سیدآباد، نرخ او جلریز ولسوالیو دغو ځوانانو دا ژمنه پرون له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم د غونډې کې والي ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحات راوستل یې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکارۍ غوښتنه هم وسوه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خواته روان دي. دغه جګړه د سوریې د شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې شایي 10,000 سوریایان به د سرحد خواته ور روان وي. خو د سوریې د بشري حقونو د سر اداره دغه شمیر شاوخوا 40,000 شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباریو له ډاره تیښتې ته مجبور سوي دي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې وروستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تګ سبب سوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یوه غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغه خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې هوایي بریدونه هم ورسره ملګري دي، حلب ته نږدې ځینې پرمختګونه کړي دي. ګومان کېږي شاوخوا 300,000 کسان به په حلب کې د دولتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په بهیر کې د اکمالاتو د عمده لارې تر بندېدو وروسته راګیر پاتې وي. دغه عملیات د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه خبرې چې تېره اونۍ په جنیوا کې وسوې زیانمنې کړي دي. ناتو وای په سوریه کې د روسیې هوایي حمله د سولې هغه خبري اغیزمنې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي. د دغو مذاکرو هدف د سوریې د تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباریو شدید کېدل چې تر ډیره د اپوزیسیون ډلې په نښه کوي هغه حد زیانمنوي چې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره روانې دي. د ناتو سرمنشي د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسېدلی دی. ده وویل په سوریه کې د روسیې زیاتېدونکی حضور هلته یې هوایي فعالیت کړکېچ زیات کړی دی. ده زیاته کړې د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخلېدل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او دا مسله خطرونه ایجادوي. د امریکا په یوه استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده. په دې نوې ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خپره سوې ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غړو شمېر 25,000 ته راټیټ سوی حال ده چې پخوا یې شمېر شاوخوا 1,500 ګڼل سوی و. د دې سختریزې ډلې د غړو شمېر 25% د جنګ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا د روانې مبارزې له کبله کم سوی دی. دغه ایتلاف د دې ډلې خلاف هوایي حملې او د جنګ میدان کې د عراقي او کوردي ځواکونو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل داعش ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي. د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو دغه راز د عراق د پوځ قبایلي قواوو او د کردانو د پیشمرګه پوځیانو په ګډون د ایتلاف د غړو ستاینه وکړه چې د جنګ په میدان کې یې هڅو نتیجه ورکړې ده. له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د داعش ډلې پر اهدافو 300,000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. ارنست دغې مبارزې او نړیوالو هڅو هم چې له دې ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره روانې وي مثبت اغیز کړی دی. او د بېطرفه متخصصانو لپاره د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج چې په خپل سر په لندن کې د اکوادور په سفارت کې توقیف سوی باید خوشي او تاوان ورکړل سي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې مشر سیونګ فیل هانګ چې د خپل سرو توقیفونو په برخه کې فعالیت کوي نن د ازادۍ د محرومیت هغه بڼه چې اسانج ورسره مخامخ سوی خپل سر یې توقیف وباله. اسانج چې سویډن د جنسي تور له کبله خپلې خاورې ته استنول غواړي د 2012 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې ژوند کوي. د برېټانیا حکومت وایي د قانون له مخې سویډن ته د اسانج د سپارلو په برخه کې قانوني عذر لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر د سره شریکو. په همدې اړه مو د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواري نظر هم اخیسته.
هلې ځلې ګړندۍ شي او د سولې لپاره هوډ نور هم قوي شي د دې نه ډېره زر هیله منه یم چې د سولې مخامخ خبرې شي.
ترکیې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نویو مرستو ژمنې وکړې.
راتلونکی کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتېږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کېږي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې دا غږ غلی شو. حیات گردیزی وفات شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند ازادي راډیو ته د حیات گردیزی پاړه وویل.
تیره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمسونه لولو. تکل شوی ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، چین، امریکا او د کوربه هیواد پاکستان استازي له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره غونډه وکړي. دا تر یوې میاشتې په لنډه موده کې ورته درېیمه څلور اړخیزه غونډه ده چې جوړیږي. افغان چارواکي هیله مندي چې دا ځل به په غونډه کې مهمې پریکړې وشي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د پاکستان په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي او طالبانو ته به بلنه ورکړی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د سولې په مسأله کې د نورو هیوادونو جدیت ته په پام هیلې زیاتې دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
تر اوسه پورې طالبانو رسما نه دي ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي، خو بېلابېلې سرچینې وایي چې یو شمېر طالبان غواړي چې د خپل هیواد شخړه په خبرو حل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې به شاید داسې ډلې وي چې خبرو او د جګړې بس کولو ته تیار دي. عبدالله عبدالله د پنجشنبه په ورځ په نوي ډلې کې وویل د ملا عمر مړینې د طالبانو په منځ کې ژور درس جوړ کړی، د سولې خبرې پیچلې کړې، خو له دې سره سره دلایل شته چې د سولې خبرو ته هیله وشي او په افغانستان کې 15 کلنه وینه بهیدنه ورسره پای ته ورسیږي. د طالبانو په منځ کې اختلافات او په څو ډلو د هغوی ویشل کېدل ځینې کتونکو له دې ډلې سره د سولې د خبرو په وړاندې اندېښمن کړي دي، خو نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په قول ویلي چې ملا اختر محمد منصور توانېدلی چې ډېر ناراضه طالب قمندانان بیرته پخلا کړي. ویل شوي چې د دغو کسانو په منځ کې ملا حسن رحماني او ملا زاکر هم شامل دي چې مخکې د اختلاف له کبله ملا اختر محمد منصور له خپلو دندو لري کړي ول. د سیاسي چارو طالب پلو نظر خاوند نظر محمد مطمئن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې د یووالي رامنځته تګ د سولې د پروسې لپاره ګټور دی. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسیدل دا ډله په خپل قوت غره کړي او جنگ ته لا زیات زور ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د جولای له 8 په دې خوا ځنډیدلې دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د همشغه کولو لپاره د څلور اړخیزو خبرو درېمه غونډه سبا په اسلام آباد کې په پام کې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون هیله څرګنده کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. آیا د سولې رسمي خبرې په رښتیا هم په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي چې پیل شي؟ دا موضوع احمد تکل د ولسمشر د ټولنیزو چارو له سلاکاري ملالي شینواري سره په مرکه کې څېړلې ده. میرمن شینواري د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به تر شپږو میاشتو په لنډ موده کې د سولې خبرو ته کښېني.
د پارک اوس د سی خلکو ته داسې ویل شي چې دغه سبا دا پروګرام شروع کیږي، دا به ډېر زر یو څېړنۍ هیله منتیا د سولې دپاره، او خلک واقعا چې تږي دي د سولې دپاره، ځکه چې کوم دغه د شپږو میاشتو دا د یو احتیاط دپاره دا خبره شوې ده چې خلک بیا ناهیلي نه شي او ډېر زر د سولې دپاره چې فکر وکړه چې بیا ولې ونه شو دا کار. هلې ځلې روانې دي، زه فکر کوم چې هم د دولت لورې ښه تمایل لري او چې موږ قطر ته هم تللي وو هلته هم تمایلات ډېر ښه وو، مثبت وو. د غونډې اصلي هدف دا و چې وښيي چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې نه دي، بلکې دوی مستقل هم کړی شي چې د دولت سره فیصلې ته ورسېږي. یو خبره دا وه. بله خبره دا وه چې هغوی په واضح ټکو دا څلور جانبه غونډه هم رد نه کړه. هغوی تقریبا داسې یو نظر یې لرل لکه موږ چې لرو چې دا یو نړیواله ستونزه هم ده چې مثلا اوس د افغانستان امنیت یوازې طالب په لاس کې نه دی یا په حساب د طالب دخوانه نه دی ګواښلی، بلکې د داعش دخوانه هم ګواښل کېږي. دا په واقعیت یوه سیمه ییزه ستونزه باندې بدله شوې ده د افغانستان لانجر. اما دا هیله وه چې دوی ته په مستقله توګه ورته اهمیت ورکول شي او دوی سره مخامخ خبرې وشي، چې البته زه چې ګورم په دولت دننه کې هم تمایلات شته دی. دوی هم غواړي چې د سولې دپاره بېلابېلې لارې ولټول شي، که د سولې دپاره صرف یوه لاره ونیسو موږ نتیجې ته نه رسېږو.
بله، که شپږ میاشتې مثلا د احتیاط نظر وي، ستاسو تمه څه ده؟ تر دې لنډه موده به د سولې خبرې پیل شي او که تر دې په اوږده موده کې؟
زما په نظر کې هلې ځلې ګړندۍ شي او د سولې دپاره هوډ نور هم قوي شي، زه د دې نه ډېره زر هیله منه یم چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مگر تاسو خو پوهیږئ چې په دې کې یوه لویه ستونزه دا ده چې اوس عملا زموږ د سولې د هڅو په ادبیاتو کې د طالبانو د ډلو په نوم اصطلاح زیاته شوې ده، په دې معنی چې طالبان یوه ډله نه دي. ظاهرا له خبرو اترو سره د ملا اختر محمد منصور ډلې لیوالتیا ښودلې، د نورې ډلې به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د نورې ډلې په مقصد دا ده چې موږ کړی چې طالبان په دوه برخو ویشو، یو هغه چې ځان مستقل بولي او هغه طالبان چې د پاکستان تر اثر لاندې ځان ګڼي. نو زه فکر کوم که دا څلور جانبه خبرې ووي، دا باید هغه یو اړخ د خاطره وي، او که چېرته موږ مخامخ خبرو ته چمتو شو او تقریبا هغه مستقل چې ځان ته وایي هغه طالبانو سره خبرې وکړو، نو دا به بل اړخ وي. او په څنګ کې چون د داعش مسله هم ده، د دې ستونزې د هوارۍ دپاره هم باید دغه فعاله ډیپلوماسي د سولې رامنځته شي چې دا اوس جریان لري. نو زه فکر کوم چې دغه مختلفې لارې چارې که ولټول شي، انشاءالله چې موږ به واقعي سولې ته ورسېږو، هغه سوله چې د ګواښ لاندې سوله نه وي او زر د منځه لاړه نه شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه، تاسو وایئ چې یو مستقل طالبان دي او یو هغه دي چې تړلي دي له بهرنیو استخباراتو سره، یوه بله ډله ستاسو په نظر هغه ډله نه ده چې له داعش سره نږدې همکاري لري؟
زه فکر کوم چې دا زما نظر نه ده چې زه وایم چې ما دا تقسیمات کړي، ولې داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دوه او درې برخو ویشل شوي دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا واقعیت هم ولري چې دوی په دوه درې برخو ویشل شوي دي، نو دغه د ټولو سره باید موږ د سولې دپاره د هلې ځلې وکړو. خو هغه طالبان چې د داعش خواته تللي دي، هغو سره د خبرو امکانات ډېر کم زه ګورم، ځکه هغوی بل ډول عمل لري او هغوی سره هېڅ هغه د خبرو کړو شاید امکانات موجود نه وي. یعنې هغه څوک چې موږ باید ورسره د جګړې د لرې نه سولې ته ورسېږو، هغه به هماغه د داعش برخه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو د سلاحکار ملالې شینواري څرګندونې مو له طالبانو سره د سولې په ارتباط اورېدې. دی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده، خو له داعش سره سوله ممکنه نه ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا مسؤلان وایي چې ترکیې د نویو ژمنو سره سره نوموړي هیواد ته د زړه زده کړو لپاره د افغان پولیسو د منلو په برخه کې څو چنده زیاتوالی راوستی دی. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ژمنې د ترکیې چارواکو لخوا دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر د سفر په مهال شوي دي. ښاغلی اتمر د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره د تیر چهارشنبې په ورځ د غیوات ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت نړیوالې مرستې سمې مدیریت نه کړي، نو د تیرو څوارلسو پنځلسو کلونو تېروتنې به تکرار شي. اجمل تورمان راپور لري.
د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو او د دغو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو په هدف د افغان حکومت د هڅو په دوام، ترکیه وایي چې د ناټو په چوکاټ کې به له افغانستان سره خپلې پوځي او امنیتي مرستې جاري ساتي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ژمنې ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار د سفر او ترکی چارواکو سره یې د خبرو پر مهال شوي دي. دی وایي چې محمد حنیف اتمر د پنجشنبې په ورځ د خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره کتلي او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې له افغانستان سره د ترکیې د پوځي او اقتصادي مرستو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي دي. د ښاغلي غورځنګ په وینا، ترکیې د افغان حکومت له لومړیتوبونو چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او په ورته وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر دی ملاتړ کړی دی.
لوری تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ادامه ورکوي، او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي سکتور سره هم د اقتصادي او تعلیمي سکتور سره هم خپلې مرستې غځوي. په دې لیدنه کې یادونه وشوله چې راتلونکی میلادي کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتېږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کېږي. که همدارنګه یادونه وشوله چې د ترکیې جمهوریت به له افغانستان سره د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي.
ښاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د خبرو لپاره د تېرې چهارشنبې په ورځ نوموړي هیواد ته تللی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر د ترکیې د ملي دفاع له وزیر، د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د نوموړي هیواد د استخباراتو له رئیس سره هم وګوري او د دوشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت نړیوالې مرستې په جدیت سره مدیریت کړي، کنه نو د تیرو 14 کلونو تیروتنې به تکرار شي. د چارو کارپوه زلمی وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې بهرني هیوادونه د افغانستان سره کوي چې تېر زموږ مشران لکه پخواني 14 یا 15 کلنې حکومت باندې چې خپل شخصي منافعو باندې استفاده ځنې وکړي، نو هیله دا ده چې مشران افغاني اشتباهات ته متوجه شي، تېر درسته استفاده د دې مرسته نه استفاده ځنې وشي، نو هم افغانستان اقتصادي قوت پیدا کوي، هم نظامي قوت درسته قوي کوي، او هم د فساد مخه نیول کېږي.
ترکیه په تیرو 2 کلونو کې د ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته کړې. په سلګونه افغان پولیسو په نوموړي هیواد کې زده کړې لیدلې او په ملکی برخه کې هم د یو شمېر افغان محصلانو د زده کړو کوربه پاتې شوی. دغه هیواد دغه شان د پوهنې، روغتیا او کلتور په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک وایي چې ترکیه په سیمه کې له پیاوړو هیوادونو څخه ده او افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې د دغه هیواد د مرستو د خپلولو په برخه کې هڅې وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. هیله کوم چې کله اس ام اس ازادي راډیو ته راستوي لنډه راوستوي. وژده اس ام اس کله ناکله د تخنیکی ستونزو له امله بشپړ نه راسي شي او لوستل هم ګران وي، ځکه چې ګڼ اوریدونکي دا تمه لري چې د دوی اس ام اس ولولو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د جرګې له لارې د دوو کورنیو ترمنځ لس کلنه دښمني په دوستي بدله شوه. جرګې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورخلی راپور یې راکوي.
لس کاله وړاندې د دانګا مولسوالۍ کې د حاجی شهاب الدین او حاجی خانجان ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه چې څو ځله د دواړو خواوو لخوا په یو بل ډزې هم شوې وې، خو څوک پکې نه وژل شوي او دواړو لورو ته پکې زیات مالي زیانونه اوښتي وو. هر طرف هڅه کوله چې ځمکه خپل کړي. خلک وایي د یادو کورنیو د پخلاین دپاره له دې وړاندې هم څو جرګې جوړې شوې وې، خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس د دښمنۍ پای ته رسېدو لپاره د ولایت د مرستیال په مشرۍ کمیسون جوړ او دواړه خواوې سره پخلا کړي. د کونړ مرستیال والی او د کمیسون مشر قاضي محمد نبی احمدی راټولو شو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل
دا الله جل جلاله د رضا د حاصلولو په امید او په دې مخه چې طرفینو ترمنځ سوله رامنځته شوې وي او د دې بدنیتي بیرته دواره په خنیت بدله شوې وسی او د دې ترمنځ پخوانی وروري بیا برحال شوې وي، پریکړه په سره وشي چې طرفین د واک لیک پاڼې لمخې مکلفیت لري چې د مصلحینو پریکړه پر ځان تطبیق او پرته له چونو چرا قبول کړي.
هغه ویل که هر طرف لشوی پریکړې سرغړونه وکړي نو د جرګې د فیصلې په اساس په سخته ناغه ورکوي. حاجی شهاب الدین د جرګې د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزه موږ د دینه پیدا شوې د ازمکه زمنګ خپل ازمکه ور د زمنګ وراره په حاجی خانجان خرڅه کړي و او زمنګ حق په دې کې تللی و، د خپل حق د دفاع په خاطر باندې موږ خپل ازمکه په خپل کور باندې کېناستلو او دا ومو چاله ولا د بشیرت کې موږ وګټله، فیصله زمنګ په حق کې وشوله. خانجان قناعت نه کوو، قناعت نه کوو په صورت کې د جرګې دایره شلو جرګې د جرګې چې کوم فیصله بل سپینګيري د موږ په خپل باندې منلو
حاجی خانجان وای پوخه هم ډیره جرګی شوی خو عملی شوی نه دی او دا ځل به شوی فیصله په بشپړ ډول منی او مخالفت پي نه کوي.
زمزکه حقوقي لنجاوات نورې مسلې تر اوسه پورې په محکمو کې او په نورو کې ډیره جرګی شوی، دا به شلمه دیرشمه جرګی ان شاء الله. خو اوس ماوین صاحب له ځانو سره دا جرګه
د کونړ مرستیال والی وای په ولایت کې داسې ډېری شخصي دښمنۍ شته چې ورسره امنیت ته زیان رسېدلی دی او دوی هڅه کوي چې ټولې شخصي شخړې هوارې کړي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ. ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او البته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات کرتیزي د ژوند پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شغلي کریزي مړینه یو ستره هنري ځای بولي او وایي چې یادګر تیزی د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې. شغلي حکیمي وویل
له بده مرغه موږ ته هم دغه خبر را ورسېد. د ګردیزي صاحب د جنازې مراسم پر 10 بجې د عیدګاه مسجد څخه پیل شول چې دا مهال به پای ته رسېږي. زه چې تاسو سره غږېږم، د حیات ګردیزي مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یوه لویه ضایعه وه.
هر وخت حیات ګردیزي د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کې وئ، د هغوی سره کومه مال راځم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ ګردیزي صاحب زما دفتر ته راغی. د ده د هنرمندانو د اتحادیې، چې باید دلته یادونه وسي چې ګردیزي صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیه کې راټول کړي ول، هغوی سره په بېلابېلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. ده د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل، د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مې بیرته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولی هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه رارسېدلي، ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه سوې او یا فرصت نه دی برابر سوی چې مرستې ته ورسېږو.
ښاغلی حکیمي، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرسته همکاري کړې د دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ څخه غوښتی دی چې لنیکه مرغه دا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسیدلې او په بیلابېلو ډولونو نازول شوی. تاسو به د تیر کال په اوږدو کې د هنرمندانو ستاینه او هغوی ته د مډالونو د اعطا موضوع هم اورېدلې او یا به مو رپورټ کړی وي. دا مهال هم اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې متوجه دی، ولی یو ټکی چې دی هغه د وزارت په مجموع کې د مالی سرچینو د کمی خبره ده چې موږ په ډیره کچه نه یو توانېدلې. اما تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرمندانو لاسنیوی کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمي و چې د حیات ګردیزي پر مړینه یې خوښي څرګنده کړه. حیات ګردیزی و چې نن وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوست لیکي چې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي شي. علی احمد د فراله و بکوا څخه پښتنه کوي د اسلام آباد په غونډه کې طالبان ګډون کوي. تر اوسه پورې په دې برخه کې طالبانو څه نه دی ویلي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي د پکتیا ډنډي پټان ولسوالي سړک ته ترانزیت شي او د پاکستان لوري ته دی په همدې سیمه کې د ویزې د ورکړې سیستم فعال شي. هدایت امین هادي له هلمند او نوراغا له هلمند د حیات ګردیزي پر مړینه خوښیني څرګنده کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پاکستان مداخله بند شي. تاج محمد له هلمند لیکي ډیر خوشاله يم چې د سولې خبري بیا پیل شي. حکمت حماس هم له هلمند سبانه خبرو ته چې د سولې پاړه دی هیله ښکاره کړې ده. مزمل اسلامی له ملالی شینواری ډیره مننه کړې دا ولیکي چې سوله به راشي. ملالی شینواری د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مرکه لرله او د سولې خبرو ته هیله منه وه. فضل شاه احمدزی د لوګر ولایت څخه پر استول سمس کلی کې د ولایت په ولایت پروګرام کې بل ځل د لوګر ولایت چارواکي راوغواړي. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو د دې سات د راتلونکي سات د ولایت په ولایت پروګرام کې چې له څلورو تر پنځو بجو خپرې شي د بلخ ولایت ځانګړی شوی دی او د بلخ چارواکي به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد انیف اتمر ویل د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د افغانستان لپاره د برتانیا نوی سفیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د میدان وردګ د څلور ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو او امن دغه راز د څارنې په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د سوریې په لسګونو نظر اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. ناتو وای په سوریه کې د روسي هوایي حملو د سولې هغه خبري اغیزمنې کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي. او د امریکا یو استخباراتي ارزونه کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري شوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه.
په موکې له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د لغمان امنیتي وضعیت پانګونې ته برابر دی. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ولایت وضعیت پانګونې ته مناسب دی او زیاته یې کړه چې راتلونکی کال به په هیواد کې د اوبو یو ویشت بندونه جوړ سي چې د لغمان بندونه به هم پکې شامل وي.
لغمان کې زه چې ګورم کوم خاص خان موجود نه دی، امنیت موجود دی. لغمان خپل ډیر مهم ارزښت لري د افغانستان په رابطه او پیسې مته موجود دي ټول پروژه لپاره. ان شاء الله راتلونکي کال موږ د لغمان په سطح ډیر بدلونونه او نوې انکشافونه به وګورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد تیر پنځشنبه لغمان ته د خپل سفر پر مهال د دولتي چارواکو او سوداګرو سره وکتل او په دغه ولایت کې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د دوی وړاندیزونه واوریدل. د سوداګری او صنایعو خنوي چې اړوندې ادارې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره په پاکستان کې د نندارتونونو د جوړولو زمينه برابر کړي. د دغه خوني مرسیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو شاوخوا شپږو کلونو کې افغان سوداګرو ته د زمينه نه ده برابر شوې چې په پاکستان کې د هندستان او نور هیوادونو په څیر افغاني محصولات نندارې ته کې شو دستي. شاغلي الکوزي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجمن وضعیت په سوداګری اقتصاد هم ناوړه اغیز کړي او که چارواکي ورته پام ونه کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری سطح نور هم چټسي. لدې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری 2.5 میلیارد ډالر و خو اوس د سوداګری سطح 18 میلیونو ډالرو ته رقم شوی ده. او په کابل کې افغاني د پنځشنبه په ورځ د نورو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو او 15 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني شپته پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستاني کلداري 641 افغاني.
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ له نړۍ یو خبر لرو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو نن د فیجي ټیم ته په خورا ستر توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په 500 ورونو کې 340 منډې د نهه لوبغاړو په سوسېدو وکړې. په ځواب کې د فیجي ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوسېدل. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې واک په زیاتېدو دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه دا تازه ارزونه سپینې ماڼۍ خبره کړې ده. جزئیات د فرشتي جلال زی پوره پورک.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې
وای چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایی بمباریو او د کوردی او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسیدلي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 40 او 1.5 زره کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمیر د 19 او 25 زره کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندي ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه او عراق کې 10 زره هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو، له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو، په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریې ته په تګ راتګ کې لري، د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې له روان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړې او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپله واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمېر د 3 او 6 زره کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي، چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلا څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصان وایي د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج باید راخوشي شي او اسانج شایي په لندن کې د اکواډور له سفارته له 3 کلونو وروسته راووسي. پر ده د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د نیولو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا حکومت وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف څرګندوي. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې که ملګري ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا یې د نیول کېدو غوښتنه سوې ده. دوی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. دی بیره لري چې که ونیول سي شایي امریکا ته په لاس ورکړل سي، چیرته چې به په ویکیلیکس وبپاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون له مخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتلې چې د ده د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2016 کال کې یې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لکه نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لکه ډیپلوماتیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سرتیری چلسی مانینګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رفایل کوریا یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برتانیې هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي و چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فورا یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې دی یو سیاسي کډوال دی.
افغان سندرغاړی حیات کرتیزی تیره ورځ وفات شو او نن خاورو ته سپارل کیږي. د روان خپرونې په ترڅ کې مخکې زه تیر وتم او عمومي ویل چې حیات کرتیزی نن وفات شوی دی. البته د ده د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د ازادي او اورېدونکو تر پروګرام وروسته د حیات کرتیزی یوه سندره درسره شریکوو او له همدې سره دا خپرونه سرته رسیږي. په پوره ساعت خبرونه لرو.
ازادي او اورېدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت راورسید. دوستانو زموږ په پیغام ستون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې پاړه دي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یوه اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته تږي دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه ستاسو سره شریک کړم چې ځینو اورېدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبیني ښودلې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي، او داسې نور خپل نظرونه یې راته پرېښي دي چې یو څو به یې دلته در واورو.
دغه امریکایان چې دغه امریکایان سول نه غواړي ته خو به روانان ته دې وره خدای دې تخیر سول نه غواړي. موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو غس تور حالات خراب کیږي. اما دا د امریکایان وایي دا پنځه رسم کال چې دا هیڅ جنګونه و موږ په رسم کال کې به دې هیڅ قانوني نه جنګونه دې هیڅ کدې به دې خو نه دې نو زه دې تاریخ چې دې داسې مال نه استه نو دې دا نه غواړي چې سول په وانځي کړي چې دې و غاړي ته ان شاء الله سول جوړه دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زم جانم د هلمند ولایت له آزادۍ خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان څخه پنځه څخه حضل الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړ او کید احوان څخه او لوغو څخه لکم چې اورونو راف کی روغ جوړ او کی والا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما ورور مې یو ورځ د بچا ورور مې یو ورځ ولې دا څو په جام خنال کی تاسو له جوړ کی
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام یږدمه او د دوی لپاره زه سلامونه وایم. زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کېږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کېږي، لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي، او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کیږي. نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه یو، بلکې دا صلح موږ داسې بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وي چې کیږي، ځکه چې نتیجه یې په دادیا لسکاله هم نه ده ورکړې. هغه وانونه، هغه ډیسیان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو، نو هم به دا صلح په دغه طریقه سره کیږي. کثیر خارجان وکیل وای، خارجان نه وای، او د خارجان کوټ وای، نو مشته مر به څو خوشبینه وای چې صلح په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس موږ ټول د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به صلح راشي.
السلام علیکم. زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس څخه ده، څرنګه چې افغانان د بې امنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بې امنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ ستر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی، او د دې روان څلوېښت کلن ناورین راهیسې شاوخوا نولس لک انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله لمنځه وړې ده. اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي نړۍ د بل کونج انسانان بیخي نه شي کېدلی. د خدای پار دی، د یوه مذهب، یوه دین، یوه قبلې، یوه رسول او یوه خدای جل جلاله پیروان یو، خو قتل او قتال مو د نړۍ تر ټولو بېدونو انسانانو زیات دی. کوم رهبر کولی شي، کوم مشر کولی شي چې د دغه ټولو وژنو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي؟ کوم رهبر کولی شي، کوم مشر کولی شي چې د هر یتیم، هرې کونډې او هرې بورې ځواب ووایي؟ دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د واښ کار کېږي. هیڅ مخالف لوری نه غواړي چې د اړونده تګلارې کړاوونه یې بې ارزښته وبلل شي. نو طبعا په نوره نړۍ کې خلک زشت سره ګي، خو موږ یوازې اتکا د توپک پر خوله کړې ده.
مننه وروره. له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بېزارۍ خبرې وکړې او وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه، بلکې د روغې جوړې د لارې خلک پر کراره سي. محترمه، موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغار سره کښېني. خو تر د دمخ یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړی و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکتو د سولې روانو هڅو ته خوشبیني نسته. نو راځئ په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالۍ وي او واقعاً څونه خوشبیني ورته سته یا نسته، د افغانستان د سولې عالي شورا نظر واورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي:
له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلفې لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس، یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې. کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې، او نه د افغانستان دولت، ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانکزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو، او لومړی ځلې داسې څرګندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې که سر رایوځای کړو، د دې امید موږ ته راکوي حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانۍ په کلوغړو کې بدلون محسوسیږي. نو هم د پاکستان حکومت، هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یوځای شي. د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو والی ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې، او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دوی سره متحد شي. خو دا به زموږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ، که یو څوک هم، یو ډله، دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد څرګندونې مو واورېدې چې وایي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه باید په خپلو راتلونکو غونډو کې یوه مشخصه تګلاره جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د امژغې کمیټه به د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر وروستي کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځئ د شغل مستغنی دغه څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در سیومین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږی د څلور اړخیزي غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایی سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځئ د دوی دغه شکایتونه یعنې د ناامنیو څخه د اورېدونکو شکایتونه په خپله د دوی په غږونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام داله په تاسو ته پریږدم. زما د اغوستنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل زکی دي لکه چې تر دغه وباسي دا وچی د ټول خلک په اخته دي د دشتو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت زکی د شرایط خلک غوږی پرګرځولې یو ځماده بر ځماده په دې ما وایي چې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ورته ولادي. السلام
زما دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي مزمنتیکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شنو مستوانو نه کاشکی بیا چراتی کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومه کوسی وروره یا رشوکی یا یټول کی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زموږ سره د همکاري وسی د ملکی غور نه کیږي. نارې و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کښم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زموږ سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بلی السلام علیکم. زه تاسو اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم چې ظلم ته چپای تک شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلامونه واوري. زه محمود امان د باباجي څخه تاسو ته دادر کوم. دا غزما کورونا د تاغه چارواکو څخه دا تیز ما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي. دا غزما پیغام دی دغه جزمو ورځ خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازادي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختایو موږ کورونا څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایته د ځانونه جوړ کړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ووځي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بعد السلام زده د ازادي راډیو ټول کارکوم ور سلام نو وایم. سلامو بیا خواته زه روزګان ولایت حاوت ولسوال د زرتالیه د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان. نو دا هیله لرم اشرف غنی د نورو مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته داسې حالات دي زموږ په حالات کې نه دي خبر راځي چې زموږ حالات چې وګوري عسکر چې پوستې جوړي د وطن خلک بیا یې په زوره وښي وکشي هغه چې دا یوه اوتا جوړه کړي دا بله اوتا بیا پوسته طالبانو نیولې دي بیا بیا عسکر وخیه تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت دي ځان خبر کې بیا د زموږ وطن ته چراسي په کلو کې ولېږي په سندخانو کې دي ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره ستاسو ژغمو واوریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکه لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خپرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته یوه خپرونه د کور کلي په هغه کې واورېدله چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویلګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیرې هم دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت ورسره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپیو پیداګي ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعویز خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپولو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم. ما پیغام دا دی دغه بغواله لا چې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شي نه څه درته خه پیسې غواړي وای بوت یا وا ش چاته نور کی څه تر ټیک دی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیان اخی وای دا شي کرا کې پریردم کنه نه مو پریردو زه زه رشوت خور دی د بغوان سره د تر ټیک سره وای د اسکار سره وای د زه تر اشرف کني پریدا کوله دا غاز ما خواهش دي ما او دا درامان دا خواهش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه غوښتنه لرم چې کاروان له سوالي معنا جن خو هیڅ سره غوښتنه نشم کولای وختونه نشم راځي کاروان سوالي ته ډیره پاملرنه نه وکړي چې دا سوال لسکانه کې کاروان په لور سوالي کې نه مکتب کلینیک نه خلک چې ویل کېږي. السلام
ولی السلام علیکم. زه فرمانده د پکتیکا دی ولایت د ترغو دی ولسوالۍ. زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نشته، نه کرځي چورت کې واوو. وسلام.
ازادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر د معارف نه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق ریا کړي. ازادی راډیو د ټول معارف ایله مند چې دا مشکل وزیر معارف ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معارف کې وادي چې کړی هغه خو ورنکړ، مګر مهمه حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. ایله مند چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته امه.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګه وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره ووایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي راډیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh,
خلق ډیر عزت کوم او ری